په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. قدرمن دوستانو، زما اجمالند او زما د نور همکارانو سلامونه ومنئ. نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ موږ عموما د 12 بجو په خبرونه کې د ازادۍ رادیوي مجله خبرو، خو مخکې له دې چې د ازادۍ رادیوي مجلې ته ورشو، په مخکې خبرونه ته ولسمشر اشرف غنی څلور کسان د څلور وزارتونو سرپرستان معرفي کړي. د کورنیو چارو وزارت تایید کړ چې پرون په کابل کې د فرانسې پر کلتوري مرکز په برید کې یو جرمنی وژل شوی دی. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې ناتو وایي د عراق د پوز د پیاوړتیا لپاره د دغه هیواد د مرستې غوښتنې پر پیشنهاد غور کوي. افغان ولسمشر اشرف غنی څلور کسان د څلور وزارتونو سرپرستان معرفي کړل. د باختر دولتي خبري اژانس وایي ولسمشر د یو فرمان پر بنسټ محمد مصطفی مستور د مالی وزارت د سرپرست، سید مشغان مصطفی د خزو د چارو د وزارت سرپرست، مزمل شنواره د سوداګرۍ او تقلات افمال د بهرنیو چارو د وزارت د سرپرستانو په توګه معرفي شوه دي. دا کسان په داسې حال کې د څلور وزارتونو د سرپرستانو په توګه معرفي کیږي چې د نوي حکومت پر تشکیل له دوه نیمو میاشتو لا وختو وروسته هم لا نوې کابینه نه ده معرفي شوې او له دې کبله پر حکومت انتقادونه زیات شوي دي. د کورنیو چارو وزارت تایید کړی چې پرون په کابل کې د فرانسې پر کلتوري مرکز په حمله کې یو جرمنی وژل شوی. د دغه وزارت د مطبوعاتي دفتر د اعلامیې پر بنسټ په دې پیښه کې څه باندې لس کسان نور ټپیان شوي دي. په همدې حال کې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي په دې پیښه کې ګڼ کسان وژل شوي یا هم ټپیان دي. لاورنوت فابیوس په یو اعلامیه کې دغه حمله وغندله او د یو بزدلانه عمل وباله. فرانسوي په دې پیښه کې اتباعو ته زیان نه دی وختي. د دې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. افغان چارواکي وایي برید کوونکي ولس کلن زلمی او چې د یوې ننداري پر مهال په سالون کې د نه چاودنه وکړه. بلخ افغان چارواکي وایي په پروان ولایت کې د هغه پیښه پاړه څېړنې کوي چې ویل شوی دی د بهرنیو ځواکونو په حمله کې د خونځي 15 زده کوونکي وژل شوی. دغه پیښه د پروان د سیاګرد ولسوالۍ په سیدان کلی کې شوی ده چې د خلکو د پراخو اعتراضونو سبب شوی هم ده. د پروان امنیه قمندان جنرال محمد زمان مموزی ویل څېړنه به روانه وي چې معلومه شي دا حمله پر ملکیانو شوی ده که د دولت پر وسلوالو مخالفانو. خوایني شاهدان وایي د پیښې 15 واړه قربانیان ملکیان دي.
ما سلوی مکتب بودن میګشای چدان وات سنگروش
وژل شوی. کسان د خونسیز د کوونکو د خپل سر عملیاتو مخنیوي دي وشي. هلت ول د وسوالو مخالفانو سنگرونه معلوم دي هغه نه پنهخه کوي دلته ملکیان وژل کیږي. سیاګر د پروان ولایتي وازینې نام نه ولسوالي د چی ریپورتونه وای د دولت وسوال مخالفان پکې پراخ حضور لري. په دې ولسوالي کې وخت نه وخت افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا پوځي عملیات کیږي. د افغانستان د مالی وزارت وایي د دولتي کارکونکو د ماشونو د ورکړې لپاره له نړیوال ټولنې د وختل شوې مرستې واځي 40% ترلاسه کړي. د وزارت وایاند عبدالقادر جیلانی ازادي رادیو ته وویل دوی له نړیوال ټولنې په عاجله توګه د مالی مرستې د برابرولو غوښتنه کړې ده.
موږ د نړیوال ټولنې په عاجله توګه د 500 میلیون ډالرو د مرستې غوښتنه وکړه تر څو پورې زمونږ په عادي او انکشافي بودیجه کې هغه مشکلات مالی چې موږ ورسره مخامخ یاستو مشکلات محل شي.
په همدې حال کې د مالی وزارت د خزائنو رئیس محمد اقاو ویل کنړیواله ټولنه پر وخت مالی مرسته ونکړي افغان حکومت به ونه توانیږي د خپل مامورینو د دې میاشتما شونه ورکړي. د وای افغان چارواکو به همدې ونه کړي. د ملګرو ملتونو لاساز او شلو مرستندوی هیوادونو او سازمانونو له ډلې سره په دې اړه خبرې کړې دي. دا اټومي انرژي نړیوالې ادارې ته ماریوان تاسیساتو د قتل لپاره د ایران پیشنهاد رد کړی. شکیږي چې خای ایران په دې سیمه کې د اټومي وسلو د جوړولو لپاره پوځي تمرینات کړي وي. خو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ویان سرژګاز ویل د ایران دغه پیشنهاد اصلي اندېښنو ته ځواب نه وي. د په خبره د اټومي انرژي نړیوالې ادارې په سرګند ایران ته ویلي چې د ماریوان لتاسیساتو قتل نشي کولای پرته اندېښنې لري کړی. د ویلي د ملګر ملتونو د اټومي انرژي د ساري ادارې غواړي پر چین اټومي پوځي تاسیساتو ګوري. ایران تل دغه پیشنهاد رد کړی دی. ناتو وایي د عراق د پوز د غختلتیا د پاره دغه هواد د مرستې د غوښتنې پر پیشنهاد غور کوي. د ناتو سرمنشي ینس تولتنبرګ په قطر کې د شمالي اتلانتیک تړون د سیمایزو شریکانو او د خلیج امنیتي کانفرنس ته وویل عراق له ناتو غوښتنه کړې چې د هواد دفاعي ظرفیتونه لوړ کړي. د ناتو سرمنشي ویل د اسلامي دولت په نامه ډلې سخت دریځ وسلوالو د عراق او سوریې خلکو او اند سیمې ټولو هیوادونو ته جدي خطر پیښ کړی. ستولتنبرګ په خبره څومره چې مشترک همکاري وشي په هغه کچه به ټول خوندي شي. د محل د ناټو څو غړي هیوادونه د امریکا تر مشرۍ لاندې ائتلاف کې د عراق له خپلو ځواکونو سره اوږه په اوږه د اسلامي دولت د ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره نږدې همکاري کوي. د روسیې او هند مشرانو د خپلو اړیکو د پیاوړتیا لپاره د همکاریو څو سندونه لاسلیک کړل. یو تړون په هند کې د روسیې لخوا د څو اتومي تاسیساتو د جوړولو په اړه دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نوې دلی ته په خپل سفر کې په داسې حال کې د هند له صدر اعظم نریندر مودي سره وکتل چې لویدیځ سره د مسکو اړیکې کړې پړې شوې. پوتین له هند سره په ځانګړې توګه په تجارتي برخه کې د همکارۍ پر زیاتېدو ټینګار وکړ.
особое внимание в ходе встречи было уделено актуальным
په خپل کتنه کې مو په مشخص ډول د وسنوي تجارتي او اقتصادي مسایلو په اړه خبرې وکړې. په 2013 میلادي کال کې زموږ دوه اړخیزه سوداګري لس میلیارډ ډالرو ته رسیدلې و. فکر کوم چې دا کافي ده. په همدې حال کې د هند صدر اعظم نریندر مودي وویل د هند اټومي برېښنا د شرکت او د روسیې د روس اټوم شرکت ترمنځ تړون لمخې به په هند کې د برېښنا د تولید لس نور اټومي ریاکټورونه جوړ شي. د اوکرين په وزوي په سلي رساتونو کې د روس په لوه بلتون غوښتونکو په حمله کې درې سرتیري وژل شوي او اته تنه نور ټپیان دي. د دسمبر له 9 راوروسته چې د اوکرين په ختیځ کې د اوربن موافقه وشوه د لومړني تلفات دي. د اوکرين د پوزویان اندري لیسنکو د پنځم په پروزویل هیوادي د سلي رساتونو په جریان کې د بلتون غوښتونکو دوه وشراکي دي حمله ثبت کړي. په مسکو کې د روسي د بهرنیو چارو وزارت الکساندر لوکاشیویچ ویل د سولې د نور خبرو لپاره به هیواد هر هڅه وکړي. د دسمبر پر 15 په منځ کې د مذاکرو په جریان کې د لومړي ځل لپاره د اوکرين په ختیځ کې پر اوربن موافقه وشوه. ویل کېږي چې سرغړونه ورڅخه شوې او د اوربن د توافق تر لاسلیک وروسته تر زرو زیات کسان وژل شوي دي. دا خبرونه دوستانو خبرونه ملزادې رادیو نو اوریدل تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ ویب پاڼه کې موږ غوړی ازادي رادیو ډاٹ کام مو دا ویب پاڼه یاد راسته. نن د جمعې ورځ دا او د جمعې په ورځ موږ د ازادي رادیو مجله خبرو خو مخکې له دې نه چې د ازادي رادیو مجلې ته ورشو د هغه ماسلانو لستونز مو خبرو چې ل پانتونونو فارغ شوی دی خو د ډیپلوم او سند پتر لاسه کولو کې لستونز سره مخ دي. دوی وایي ډیر وخت پر دې ځای کېږي چې په ډیپلوم پسې وګرځي او بل اخر هم ډیپلوم خصوصا په انګلیسي ژبه ډیپلوم په اسانۍ نشي ترلاسه کولای. د افغانستان د لوړو تحصیلاتو وزارت هم د خبره ترې وه د منی د ابراهیم صافی راستولې ریپورت او ورپسې د ازادي رادیو مجله له یاده مباسي.
لا بیل بیل په هنتونونو نه یو شمیر فارغ شوی محصلین شکایت لري چې د دوی د تحصیلي ډیپلومونو په برخه کې سونسي او زم د عادی لامل ګرځیدل چې دوی خي او مهمه دندې له لاسه ورکړي. دوی وایي سره له دې چې ډیر محصلین خپل مونوګرافونه وړاندې کړي خو د لوړو زده کړو وزارت په خپل وخت سره د هغوی تحصیلي ډیپلومونه نه دی ورکړي. د کابل په هنتون د ژبو او ادبیاتو له پوهنځینه فارغ نائب وایي د سلورو میاشتو را پدی خو د خپل ډیپلوم د ترلاسه کولو هڅه کوي خو لا هم نه دی ریالې شوی.
د انګلیسي ډیپلوم لپاره ورغلم. په بهرنوي هیوادو کې یوازې د انګلیسي ژبې ډیپلوم د منلو وړ دی. بدبختانه ډیر وخت کېږي چې مراجعه کوم د انګلیسي ډیپلوم نشته.
په همدې حال کې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو له پوهنځینه فارغ شوی خواجه محمد اسماعیل وای لا ډیرو هلو سلو وروسته توانېدل چې خپل ډیپلوم ترلاسه کړي.
د حقوق او سیاسي علومو ډیپارټمنټ نه مې ډیپلوم ترلاسه کړ. د ډیپلوم کار دوه ورځې وخت اخیستو خو زما دوه نې وخت ځای شو. هر ورځ چې مونږ ورتللو تر 9 بجو به ماوین صاحب نه وو. له 9 بجو به راغلم د مراجعینو تعداد به زیات وو ترڅو چې نوبت رسیدو د غرمې د ډوډۍ وخت بشو.
دغه فارغین همدار شکایت لري چې د لوړو زده کړو وزارت کوخخ کوي چې فارغ شوی او ته په انګلیسي ژبه ډیپلوم ورنکړي. دوی وایي هر ادارې ته چې دا کار په هدف ورزي نو لا دوی نه د فراغت د سند غوښتنه کوي خو دا ډیپلوم د نشټوالي لامل خ کاری فرصتونه له لاسه ورکوي. په همدې حال کې د کابل پوهنتون د محصلینو د چارو مسؤلین وایي چې په افغانستان کې د امکاناتو د نشټوالي لامل تحصیلي ډیپلومونه له هیواد نه بهر چاپیږي. نو په همدې علت د تحصیلي ډیپلومونو ویش په یو څه اندازه ورو په مخ سي. د کابل پوهنتون د محصلینو د چارو مرستیال ډاکټر عبدالرؤف گاهری په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
په انګلیسي ژبه ډیپلوم خلاص شوې دي. په دې برخه کې د ځوانانو ستونزې زیاتې دي. د بیلګې په ډول هم د اوس یو ځوان د بهرني هیواد د بورس لپاره کاندیدیږي. هغوی ډیپلوم ته اړتیا لري. رښتیا هم وخت نیسي تر څو موږ د ځوانانو ته ډیپلوم توزیع کړو ځکه چې ډیپلوم له هیواده بهر چاپیږي.
ښاغلی ګهري همداراز ټینګار وکړ چې په انګلیسي ژبه د ډیپلوم د ویش په برخه کې هم د ستونزو سره مخامخ دي. په همدې حال کې د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت چارواکي هم وایي چې فارغینو ته د ډیپلوم ورکول وخت نسی. د لوړو زده کړو وزارت د محصلینو د چارو مشر سعد الدین جلال په دې اړه د رادیو ته داسې ویل:
په پښتو او دري ژبو ډیپلومونه موجود دي، خو د انګلیسي ژبې ډیپلومونه تمام شوي دي. خو د حل لارې د موندلو لپاره هغه ځوانان چې له هیواده بهر سفر کوي او د انګریزي ژبې ډیپلوم ته اړتیا لري، د انګریزي ژبې له سرټیفیکیټ څخه د ګټه واخلي چې عین منځپانګه او متن لري. ځوانان دې په دې اړه اندېښنه نه کوي.
ښاغلی جلال زیاتوي چې اوس مهال د 400,000 ډیپلومونو تدارکاتي چاري روان دي چې ډیر ژر به یې د چاپ چارې بشپړ شي. نوموړی وایي چې ټول ډیپلومونه په یو کمپنۍ کې چاپیږي او د کیفیت له مخې یو ډول دي. ابراهیم صافی، آزادۍ رادیو، کابل.
د آزادۍ رادیوي مجله.
زما اسدالله غزنفر سلامونه ومنئ. قدرمنو دوستانو، په روانه خبرونه کې د اناهتا روحي د شیرونو د تازه چاپ شوی کتاب په باره کې خبري له ځوان ساينس پو فهیم سپینغر سره د هغه د ژباړو، د زرغون د ژباړې د مرکز او د افغانستان د ساينس پوهانو د ټولنې په باره کې مرکه، د لیکوال او ژباړن ذبیح الله احساس د فرهنګي خدمتونو د قدردانۍ د غونډې راپور او نور مطالب اوري. د ونې فرهنګي خبرونه مسودان یا سیل ولی.
د غزنی ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست راز محمد تلاش وفات شو. د اطلاعات کلتور وزارت سرپرست نبی فراهی د راز محمد تلاش مړینه د افغانستان مطبوعاتي ټولنې ته یو ځای وبلله او د سابقه دار ژورنالیست په توګه د هیواد مطبوعاتو ته د هغه د لسکونو کلونو خدمات وستایل. راز محمد تلاش د وفات په وخت 80 کلن و. په کندهار کې د لوی امپراتور احمد شاه بابا ځینې پاتې نخي او وسایل په خاص الماریو کې خوندي شول. دغه دوی الماری چې زد مرمۍ خخي لري، خادمن خیریه ګام جوړ کړی دی. د کندهار د اطلاعات او کلتور رئیس د واجان مینپال چې د یو هیئت غړي په حیثیت په دغه الماریو کې د احمد شاه بابا د خول، لاسبند، قران کریم د نسخه او نور وسایلو په خودلو کې برخه لرله. د خادمن خیریه ګام د مشر حکمت الله خادمن لوري د خاص الماریو د جوړولو کلتوري خدمت وستایه. د یادول وړ ده چې خادمن خیریه ګام تر دې لمخه هم په ګڼو کلتوري چارو کې برخه اخیستې او مالی مرسته یې کړې ده. په هرات کې د استاد عبدالعلی نور احراری د تازه تالیف چې امیر علی شیر نوایی نومیږي مخکتنه وشوه. په هرات ښار کې د مخکتنې په دې غونډه کې د هرات ولایت مرستیال اصیل الدین جامی د استاد احراری دغه اثر او نور علمي او ادبي کارونه وستایل. د استاد احراری د امیر علی شیر نوایی په نوم کتاب کې د افغانستان د تاریخ د خورا مشهور وزیر امیر علی شیر نوایی په ژوند او کارنامو باندې رڼا اچول شوې ده او د نظم او نثر ځینې منتخبات یې راوړل شوي دي.
د پنځشنبه په ورځ د کابل په کتاب شار کې د ځوان لیکوال، شاعر او ژباړن ذبیح الله احساس د ادبي او فرهنګي خدمتونو د قدردانۍ غونډه وه چې زموږ همکار نورګل شفق ورغلی وو او دغه ریپورت یې برابر کړی دی.
د تیرې پنځشنبه په سهار کتاب خار د ځوان افغان شاعر، لیکوال او ژورنالیست ذبیح الله احساس د هڅو د ستاینې او قدردانۍ غونډه وکړه چې د کابل میشت ادیبانو په ګډون پکې د بلخ او کوټې څخه راغلیو لیکوالانو او شاعرانو هم برخه لرله. د غونډې پرانیستونی وینا استاد نجیب الله منلی وکړه او وی ویل چې د داسې کسانو د نمانځنو لړۍ به دوام وکړي.
زی او دلته به مونږ په غوی باندې خبرې کوو، دا غوی په کارونو باندې خبرې کوو. احساس د کوم خاص کمال نه دی کړی، مګر احساس یو کار کړی دی د څو کالو راهیسې یو مشال په لاس کې نیولی دی او دا مشال لوړ ساتلی دی. په داسې سیمه کې لوړ ساتلی دی چې مونږ هلته ورته ضرورت لرو. زمونږ عادت دی چې ډېرې زیاتې ګیلې کوو، همیشه پړه په بل چا ور اچوو، همیشه د بل چا نه یو څه غواړو. احساس چې زه یې پېژنم په دې څو کلونو کې دا کار یې نه دی کړی. میدان ته راغلی دی که میدان کې یوازې وو که نور ورسره وو، که تودې ورځې وي که سړې ورځې وي، په میدان کې پاتې شوی دی او دا په خپله یوه ډېره مهمه خبره ده.
د غونډې بل ویناوال استاد آصف سمیم د دین مانځ غونډې لپاره د ذبیح الله احساس ټاکل یو غوره انتخاب وباله. د استاد سمیم په قول،
ما ملګری خبره کوله چې په پېښور کې یو بړوال بازار کې روان و، یو زوړ اردو اخبار راځي که اردو ژبې ورته ویلې چې پړو، هغه ورته ویل چې زه دې څه وپېژندم چې د بړو یم. اوس زه دې دا تشخیص هم ماته ارزښت لري چې دا څوک د دومره خلکو په یو بړوال په مزار کې دې هغه را پیدا کړه. نو نور کېږي دا خلک دا قوم چې چا ورته یو تیلیم مشال د بلولو لپاره بل کړی، دا قوم دا درنۍ دا نمانځي. خو زه بیا هم وایم چې دې قوم کې دومره مطرح شته چې که د ذبیح الله احساس خو لا په کشر کول کې دی، چې مشران کول ارزښتونه مونږ نه هېرېدونکي وو، خو دومره څوک شته چې بېرته مو د ګوتې نه ونیسي او بیا مو وڅنډي او بیا مو چاته وزري.
ډاکټر خوشال روحی د ښاغلی احساس په ویاړ او ځینو نورو نمانځغونډو ته په اشارې سره وویل چې اوس له هغو قومونو څخه نه یو چې مړي نمانځي او ژوندي نه. ښاغلی روحی د خپلو خبرو په دوام د ذبیح الله احساس د ادبي هڅو د ستایلو تر څنګ هغه یو ښه ځوان رهبر هم وباله چې د ده پر وینا ځوانان او مشران یې سره همغږي کړي دي.
احساس چې کوم ورځ نه پیژنم، د دې تر څنګ چې دی یو ښه لیکوال دی، ښه شاعر دی، تخلیقګر دی، خبریال دی او فرهنګ پال دی، د یو ډېر ښه رهبر په توګه، یو ځوان رهبر په توګه زه دی پیژنم او دا نښې په ده کې ګورم. د رهبر خاصت څه وي؟ د رهبر خاصت دا وي چې په خلکو کې نفوذ کوي او هغوی د ګډو ارمانونو لپاره ګډ کار ته هڅوي. ساسه په شمال کې د بلخ ادبي فرهنګي ټولنه د جوړه کړې وه، ځوانان راټول کړي وو او د دغه ټولنه کې د محور حیثیت لرلو. ځوانانو ټولنو ته د مشرانو یو چتر هم پیدا کړی وو او احساس د دغه ځوان نسل او د دغه مشرانو ترمنځ رابط پل وو. همدې وو چې دا دواړه سره وصل کړي وو. خو احساس یوازې د بلخ غم نه کولو، ماته چې معلومه ده د سره د بغلان غم وو، د سره د کندوز غم وو، د سره د تخار غم وو او د ټول شمال غم ورسره وو.
له کوټې څخه راغلی لیکوال او شاعر صادق ژړک د غونډې بل ویناوال وو. د وویل،
موږ په کوټه کې ناستې دی خوا ته چې لږم یو حرکت کینو یو ژغورو، موږ ډیر خوشاله سو. بیا چې په شمال کې یو خوځښت یو د غره منځ ته، بیا چې هغه موږ به کاتی په فیسبوک یا د سوشل میډیا له نورو لارو یا به د مجله را رسېدله پسرلی، هلته یو وخت ډېره منظمه راتله. موږ په کوټه کې په ده ویاړ کوئ، خدای سه چلته موږ ته ډېر توان را بخښي. یاره چې په بلخ کې څوک کار کوای سي، زه په کوټه کې په شالکوټ کې موږ ول دا کار نشو کولی، یا په پېښور کې ولې څوک نشي کولی. نو په دې حواله د کار چې دی هغه ډېر د ستاینې دی.
نذیر احمد نذیر د ښاغلي احساس پر ځینو ادبي کارونو رڼا واچوله. د ښاغلي نذیر په قول،
د سره چې پسرلی شروع کړ، پرخه یې شروع کړه، تر څنګ په لسګون نورې مجلې کابل کې ولایتونو کې خپرې شوې، هغه لنډمهاله وې. د ده مجلې چې وې تر اوسه پورې چلیږي، کتابتون لري، ټولنه لري، اوس لسګون ځوانان روزي، لسګون ځوانان ملګري پیدا کړل. دا د افتخار ځای دی.
د غونډې په پای کې ذبیح الله احساس ته د درناوي په موخه د کتابخار ادارې لخوا پګړۍ ور په سر او د پکتیا میډیا سنټر لخوا ستاینلیک ورکړل شو. د لټولو مننه وکړه او وی ویل،
کتابخار څخه له خپلو کابل مشتو ملګرو څخه له ټولو ملګرو څخه مننه. زه فقط دومره وایم چې یو بل بوج را باندې شو، د خلکو یو بل احسان را باندې شو. چې کور ته ځم نو ادې ته به وایم چې دواره ته وکړي چې دا احسان پوره کړي.
پیغلی سندرغاړې برېښنا امیل د غونډې ګډونوالو ته ذبیح الله احساس شعر ترنم کړ چې تاسې دلته اوري.
نور ملا نظر سترګي واړوا، نور ملا نظر سترګي واړوا، ګور لتی غر سترګي واړوا، تا چرا قتل زما خو پام نو، تا چرا قتل زما خو پام نو، خیت بیا لسرستر گیواڑوا، خیت بیا لسرستر گیواڑوا، گور لدی غرستر گیواڑوا، پریگد چشی با پکی جانوا گورم، پریگ د چشی با پکی زان و گورم ہو پریگ د چشی با پکی زان و گورم پریگ د چشی با پکی زان و گورم و خو غتل برا سترگی واڑوا گورلتی غرا سترگی واڑوا ستڑے دے تیارو لخار راغلما ستڑے دے تیارو لخار راغلما زماد کلیل مرا سترگی واڑوا زماد کلیل مرا سترگی واڑوا گورل دی غرا سترگی واڑوا
په هلمند کې دغه ولایت د هنرمندانو او ممثلانو د کار د ستاینې لپاره یو غونډه وشوه. د دې غونډې حال د الیاس دایی په ریپورت کې اوري.
د هنرمندانو او ممثلینو د ستاینې دغه غونډه د هلمند د اطلاعات او کلتور د ریاست په مرسته رابلل شوې وه. د ستاینې غونډې په پیل کې د هلمند د ممثلینو او هنرمندانو د کار او فعالیت پر روان بهیر بېلابېلو کسانو خبرې وکړې. د هلمند د اطلاعات او کلتور رئیس علي شاه مظلومیار د هلمند پر نه امن مځکه د ممثلینو او هنرمندانو فعالیت او کار وسته. مظلومیار وویل
خپل په ډېر بد حالات کې ژوند کوي خو د نورو د پیړیو دپاره د ژوند لاری روښانه کوي. زموږ هنرمندان او زموږ ممثلین شایم خو زه نه پوهېږم چې د دې دومره شیګونو سره سره زموږ هنرمند زموږ ممثل ولې په خپله جامعه کې لکه څنګه چې ښایي هغه شي نه دي ځلېدلي.
په دې ستاینې غونډه کې په هلمند کې تکړه هنرمند حبیب الله شباب، فرید خوشحال، تکړه ممثل عصمت الله افغان او هغه ډله وستایل سول چې په محلي سطح په فلمونو، هنري او تمثیلي پارچو کې برخه اخلي. د هلمند ولایتي شورا د فرهنګي کمیټې مسؤل عطا الله افغان او د هلمند ژورنالیستانو مشر زین الله سنگزي په خپل وار خبرې وکړې. دوی دواړو د ممثلینو او هنرمندانو کارونه وستایل. زین الله سنگزي وویل د هلمند هنرمندانو او ممثلینو په کارونو کې موجودې نیمګړتیاوې د هغوی اقتصاد او فعالیت د دولت او مرستندوی ټولونو نه پاملرنه ده. عصمت الله افغان چې د تیرو لسو کلونو راهیسې په جنوبي ولایتونو کې تمثیلي پارچې او په محلي سطح تلویزیوني تمثیلي خپرونې پر مخ وړي وایي په یوه لونګۍ او تقدیرنامه د دوی ستونزې نه اوارېږي. افغان وایي په خپل هنري ژوند کې ګڼ شمېر فلمونه او اصلاح راوړونکي تمثیلي پارچې جوړې کړي دي چې تر اوسه هیڅ ډول مرسته او ستاینه نه ترسه. افغان وایي د هلمند ممثلین او هنرمندان د الفاظو پر ځای عملي مرستې او ملاتړ ته اړتیا لري.
دغه ستاینلیکونه نو موږ ته زما په فکر فایده نه کوي کنه. زما یوازینۍ هیله د لوړپوړو چارواکو څخه او د خلکو څخه دا ده چې د ممثلینو سره اړه اړخیزه کومکونه وکړي. موږ دغه ستا میړانې ته سلام فلم چې ما جوړ کړي پروش کال بازار ته راووتئ په دې کې په اتو نو ولسوالیو کې موږ کار وکړي. د خانشي نه څه در سنګینه څه در ګرمسیله څه در دیشو پورې چې موږ په دې فلم کې کار وکړي. موږ ټول ولسوالۍ موږ ته مین قتل موږ ته طالب قتل موږ ته ډېر خطر موږ پر سر اخیستی خو هغه فلم موږ په دې ناخواله کې جوړ کړي. نندارې ته مو وړاندې کړي لمندوال او په ټول افغانستان کې قتل کیږي خو تر اوسه پورې موږ یو قومندان نه یې راغوښتي. تر اوسه موږ یو والي نه یې راغوښتي. تر اوسه موږ یو ښاروال هېچا د دې هلمند نه یې راغوښتي. یو چا نه یې کښېنولي چې شاپش دا فلم جوړ کړي. موږ پرمختګ په دغه رقم باندې نسو کولی.
دوی وویل په هلمند کې په لسګونو ځوانان د هنر او تمثیل په برخه کې کار کوي او اکثره د دوی په خپل شخصي مصارفو تمثیلي پارچې او هنري فلمونه جوړوي. خو تر دې دمه د تمثیل او هنر په برخه کې د کومې ادارې لخوا معلوم ملاتړ نه دی شوی.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. د جغرافیې د علم په برخه کې تر ټولو مفصل کتاب چې تر اوسه پورې په افغانستان کې چاپ شوی دی د لیکوال او محقق احسان الله اریانزی د نړۍ هنداره نومي کتاب دی. ښاغلی اریانزی پریکړه کړې ده چې دغه کتاب ته بیا کتنه وکړي او په همدې مناسبت د مختلفو علومو د پوهانو یو غونډه رابللې وه. د دې غونډې په باره کې د خان محمد سیند د ریپورت دا ورېدو بلنه درکوم.
که څه هم د افغان لیکوال او ژورنالیست احسان الله اریانزی کتاب د نړۍ هنداره پخوا هم چاپ شوی، خو لیکوال پریکړه کړې چې په هیواد سیمه او نړۍ کې د بدلونونو او پرمختګونو په پام کې نیولو سره دغه کتاب یو ځل بیا هم چاپ کړي. په دې مقصد د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د تاریخ، جغرافیې، سیاست، اقتصاد، ټولنیزو چارو او ادبیاتو د استادانو او متخصصینو یو علمي مسلکي ناسته جوړه شوې وه، څو د نړۍ د هندارې تیرې نیمګړتیاوې پوره او لا انکشاف ورکړل شي. سره له دې چې ماهرینو د نړۍ هنداره یوه ستره معلوماتي منبع وبلله، خو په تیر چاپ کې یو لړ نیمګړتیاو ته هم اشاره وکړه او هیله وکړه چې په نوي چاپ کې تکرار نه شي. د افغانستان د علومو د اکاډمۍ غړي ډاکټر شریف زدران وویل،
باور لرم چې په نوي چاپ کې بعد افغانستان پر اداري ویش، د حکومت پر طرز او په پارلمان باندې نوې خبرې شوي وي، ځکه د افغانستان ولایتونه او ولسوالۍ زیاتې شوي. په لومړی چاپ او لومړی ټوکې د خوست ولایت د دوو ولسوالیو نمونه ذکر شوي نه دي. یو شمېر تخنیکي، کمپیوټري او علمي تېروتنې اصلاح کړي. بله شکه د نړۍ هنداره یو لوی دایرة المعارف دی، نو ځکه لازم لیدل کېږي چې په دې برخه کې د اکاډمۍ او پوهنتونونو د استادانو مرسته وغوښتل شي.
د احسان الله اریانزی تالیف د نړۍ هنداره د نړۍ د پنځو وچو، آسیا، اروپا، افریقا، امریکا او استرالیا د ټولو هیوادونو د تاریخ، جغرافیې، فرهنګ، اقتصاد، سیاست، نفوسو، پرمختګونو او داسې نورو حالاتو او بدلونونو په اړه معلومات ورکوي. متخصصینو وویل د نړۍ هنداره کولی شي چې له څېړونکو سره د نړۍ د ټولو هیوادونو په هر اړخیزې پیژندګلوۍ کې مرسته وکړي. دا کتاب اوس 15 ټوکه او سباند 6000 مخونه لري. د مؤلف په خبره په دې کتاب کابو 40 کاله زیار ایستلی دی. ښاغلی اریانزی وویل، د نړۍ هندارې په نوي چاپ کې به د متخصصینو نظریات او پیشنهادونه په پام کې ونیسي.
اوس چې کوم کار پر روان دی، دا کتاب نوی کېږي او په هغې کې دوه فصلې زیات شوي، یو د ټولنیزو پرمختیا چې په هغې کې پوهنه، لوړ تحصیلات، رسنۍ، روغتیا، ښځې، قانون دا مسایل راغلي، یو هم د هر هېواد او د افغانستان د روابطو تاریخ او اوسنی حالت. ما لکه یو ماتور لیکوال دا کار کړی دی، نو ځکه زه د جغرافیې د هر عالم او د هر متخصص نظر سل په سل کې پام کې نیسم.
اریانزی دا هم وویل، د کتاب په چاپولو کې ورسره دولتي ادارو نه یوازې دا چې مرسته نه ده کړې، بلکې علاقمندي هم ورسره نه ده ښودلې.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
جوان ساينس پو فهیم سپینغر په تیرو 15 کلونو کې د ساینس پوهنځي 2 کتابونه په پښتو ژباړلي دي. د ملګرو یې د ساینسي کتابونو د ژباړې لپاره د زرغون په نوم یو مرکز جوړ کړی دی او په دې وروستیو کې د افغانستان د طبیعي علومو ټولنه هم تاسیس کړې ده. له فهیم سپینغر سره د ده او د ده د ملګرو د هڅو په باره کې د مرکې د اورېدو بلنه درکوو. فهیم سپینغر وایي،
موږ تر دې دمه د کابل پوهنتون د ساینس پوهنځی اکثرا درسي کتابونه او منهجي کتابونه ژباړلي دي، چې ډپارټمنټ وار چې د بیولوژي ډپارټمنټ، د فزیک ډپارټمنټ، د کیمیا ډپارټمنټ او د ریاضي ډپارټمنټ کتابونه دي او اکثرا د مسلینو تر لاسونو رسېدلي دي او عملاً استفاده ترې کوي او ځینې څو واره چاپ شوي دي. او اوس په ډېره نږدې راتلونکي کې به موږ د کابل پوهنتون د ساینس پوهنځي ټول درسي کتابونه پښتو ژبه ته راوړو.
ښاغلی سپینغر، اول د خپلو کارونو پیسې کې راته وایه، خپل دې تر اوسه کوم کتابونه ترجمه کړي دي؟
ما تر دې دمه عمومي کیمیا د پوهان ډاکټر محمد عارف تڼیوال او عالي ریاضیات د پوهان ډاکټر محمد انور غوري او د ریاضیات و تاریخ د پوهان ډاکټر محمد انور غوري زمنان بیگ بانک چې ورساله ده، ستره چودنه د نړۍ د تشکل یا د نړۍ د مسراتک په اړه ده، هغه مجبور لدی په انګلیسي ژبه. او یو بل کتاب چې بریف هیستوري اف ټایم دی اسلام، دغه هم ژباړل شوی دی، متاسفانه چاپ شوی نه دی دا وروستی کتاب او د بیگ بانک.
تاسې د زرغون د څېړنې او ژباړې یو مرکز جوړ کړی دی، تا او ستا ملګرو د دې مرکز پیسې کې او د فعالیتونو پیسې کې مو سره ته وایست؟
دا مرکز موږ تقریبا 4-5 کاله مخکې کله چې زه محصل وم او د خپلو ملګرو او دوستانو سره م جوړ کړ، فکري ملګرو سره، دا من حیث د ضرورت موږ ایجاد کړ. ځینې محصلین د ولایت څخه چې راتلل کابل پوهنتون کې په ژبه به حاکم نه وو او د همدې کبله د قدر نه لوېدل، د علمي قدر نه لوېدل، نو موږ وغوښتل چې دا کتابونه ورته په پښتو کړو څو دغه درس هم زده کړی شي په ساینس پوهنځي کې. او موږ تر دې دمه توانېدلي یو چې ساینس پوهنځی نو په ډېر نږدې راتلونکو کې ساینس پوهنځي کتابونه خلاص شي، او وروسته له دې موږ نورو پوهنځیو ته ورځو، لکه فارماسي ته ورځو، انجینرۍ ته ورځو، داسې کمپیوټر ساینس ته ورځو.
دا د زرغون د څېړنې او ژباړنې مرکز په دې تیرو څلورو پنځو کلونو کې چې فعالیت یې کړی دی، تا او ستا ملګرو څو کتابونه به ترجمه کړي؟
د شلو عنوانونو شاوخوا کې مو کتابونه ژباړلي دي، او چې دولس جلده یې چاپ شوي دي او باقي چاپ ته انتظار دي.
تاسو ویل چې د ساینس پوهنځي کتابونه تقریبا کوم چې